اوس هم دومره تربیه خېچاري.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزول لاندو خبرونه ته د امریکا خزانه وزارت لخوا یو نوی جواز صادر شوی چې په افغانستان کې پراخ سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي. دغه جواز پر بنسټ له دې وروسته مالی ادارې، نادولتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ته پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالی فعالیتونه پر مخ وړای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له دې پریکړې هرکلی کړی او وایي ګټه به یې افغانانو ته ورسیږي. د طالبانو حکومت ویلی دی چې په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 1,000,000 الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. د یوې اعلامیې له مخې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د طالبانو د حکومت له راتګ تر دې مهاله د هیواد په ګوټ ګوټ کې څه باندې 1,000,000 الکترونیکي تذکرې ویشلې دي چې ډیره برخه په کابل کې ده. تر ټولو ډیر 1,30,000 کسانو ته په کابل کې الکترونیکي تذکرې ورکړل شوې دي. کابل پانتون لوو میاشتو ځنډ وروسته نن بیا درسونه پیل کړل. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نویو مقرراتو له مخې نجونې او هلکان په دوو جلا وختونو کې درسونه پر مخ وړي. د طالبانو د حکومت په راتلو سره د درسونو بهیر په تیره بیا د نجونو په مخ وځنډول شو، خو د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې په پسرلي کې به درسونه بیا پیلوي او دا د هود په میاشت کې چې یو میاشت د پسرلي له پایله هم پاتې دی درسونه بیا پیل کړي او وایي چې په همدغې هوت میاشت کې به پاتې او وروسته پاتې درسونه پر مخ وړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ویلي اوکراین به تسلیم نشي. هغه نن داسې وخت په خپل ټویټر دا پیغام خپور کړی چې روسي ځواکونه کیف ښار محاصره کړی. د اوکراین ولسمشر د کیف لیوې څنډې په ویډیوي پیغام کې زیاته کړې چې په پلازمینه کې دی او خپله وسله به په ځمکه نږدي او د خپل هیواد دفاع به کوي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستل شي. په دویمه نیمه کې به د زهرو کاروان اونیزه خبرونه درته خبره کړو.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له ترکیې څخه غوښتي چې لا افغان بزګرو سره دي د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
کرنې او مالداري سرپرست وزیر د دوی څخه دا غوښتنه وکړله چې تی موږ سره د کوکنارو په بدیل معیشت لپاره څه کولی شي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي په سلو کې نوي ناروغان د کیمیاوي نشي موادو معتادین دي.
اوایلو کې زیات دی هیروین او متادین زیات درلودم. شپک مشتی امفیتامین شیشه ډیر روات شوې ده.
دا چې د ماشومانو درملنه له لویانو سره څه توپیر لري په دې اړه له ډاکټر شفیق الله شریفي سره مرکه لرو.
ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبې په شکل وسی.
د زاهد الله په نوم یو معتاد وایي چې نشو می غونډه روغتیا او ځواني راڅخه وخوړله.
درې څلور د پیمتر کړل د خپل بیت بارې د لازمې کړل وخت یو د بزم کوته کې بیا شي وشته بشینو.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
خور خدای دې خیر کی مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب دا مریض دی چې تاسو یو میاشت مخکې ناسو عملیات کړی وو.
او په یاد نشو په یاد نشو ښه اوس څه تکلیف لري؟
اوس د خبرونه لمړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت له ترکیې څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت وایي دوی له ترکیې څخه غوښتي چې دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې داسې زراعتي بوټي په واکې ورکړي چې هم په للمي او هم په هغو ځمکو کې وده کولای شي چې په سیندونو اوبه کیږي. د ترکیه د بشری همکاریو بنسټ مشر ژمنه کړي چې هواد به له افغانستان سره د اصلاح شوی زراعتي تخمونو په برخه کې په تیر بیا د زعفرانو له بزګرو سره مرستي وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ترکیه د بشری همکاری بنسټ مشر شتازه له افغانستان څخه ترکیه ته تللی، د افغانستان سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د ترکیه د هڅو یادونه کړې ده. د دې بنسټ مشر بولینت یدریم د ترکیه اناتولی خبری آژانس ته ویلي د طالبانو د حکومت مقامات دوی ته ویلي چې د نشي مې وره سره مبارزې ته ژمن دي، خو دا اړتیا شته چې باید د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د زراعت او مالداری وزارت ویان مستعین عمری آزادی راډیو ته وویل دوی له ترکیه څخه غوښتي چې د دوه ډوله زراعتي تخمونو په چمتو کولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
کرنی او مالداری سرپرست وزیر د دوی څخه دا غوښتنه وکړه چې تی موږ تر د کوکنارو په بدل معیشت لپاره څه کولی سي، داسې یو کښت چې مطلب په للمي مځکو کې هم هغه کښت په اسانۍ باندې وسي او دا خلک د کوکنارو څخه راوګرځېږي. بیا دوی وخت وغوښتی چې موږ خپل هیواد ته ولاړ شو او هلته مشورې وکړو، بیا به تی ته حل درکړو چې موږ په دې باره کې څه کولی شو.
د ترکیه د بشری همکاری بنسټ مشر د افغانستان شی مواد اروپایي هیوادونو لپاره یو جدید روغتیایي او امنیتي ګواښ بللی او ویلي دي چې دا هیوادونه باید له احتیاط څخه د خپلو ځوانانو د ژغورلو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره همکاري وکړي. ترکیه اعلان کړی چې په لومړي ګام کې د زراعت د ودې او زعفرانو د حاصلاتو د ډیروالي په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره مرستې کوي. د کندهار ولایت یو بزګر عبدالحکیم او غور ولایت یو قومي مشر عبدالله د کوکنارو د کښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
سلام زکده مالان اوس په غنم نه جوړي ستاره کوم یو ښه شی پر جوړ کی چې د چلو بس
ما د امارات اسلامي خواسمن
موږ له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې د کوکنارو کښت دی بند کړي او پر ځای د غنم کچالو زعفران او نور بوټي وکړل شي.
ترکیه داسې مهال د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د نړیوالې ټولنې څخه د مرستې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو کښت په رسمي ډول نه دی منع کړی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له ترکیې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره دې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د نشي موادو د معتادینو د درملنې مرکزونو په سلو کې نوې ناروغان د کیمیاوي نشي موادو معتادین دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د کیمیاوي نشي موادو معتادین هغه ځوانان دي چې په خوایې د نشي بوټو نشه کوله، خو اوس یې هیروینو او خیشې ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان هم په افغانستان کې د نشي موادو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډیر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عبدالقیوم هغه وشت کلن ځوان دی چې د نشي لامل دومره کمزوري شوی چې د کار کول وس نه لري او په دې ځواني کې یوازې نه ارمان یوازې د یو دود هیروینو پیدا کول دي. عبدالقیوم وایي دا چې په افغانستان کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، لومړی په نشئی ګولیو او وروسته په هیروینو موتاد شو.
د سیتان دی وره کې کمپاین مو همکار بود.
زما دوه درې دوستان دي چې زما سره همکاران وو. ځینې وختونه به ټریماډول ګولۍ خوړلې، ما به هم کله کله له دې څخه ټریماډول ګولۍ اخیستې او تر خوړلو وروسته به په ستړیا نه پوهېدم. اخیر داسې وخت هم راغی چې د نشو له امله مې وظیفه پرېښودله او اوس یو یا یو نیم کال کېږي چې پوډرې سوی یم. په افغانستان کې پوډر ډېر ارزانه دي، که شل افغانۍ هم ولري کولی سي چې پوډر رانیسي او نشه وکړي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د کوکنارو او بانګ د کښت د دوام تر څنګ دا هیواد په سیمه کې په وروستیو دوو کالو کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا هیروینو او ښیښې د جوړولو په لوی مرکز اوښتی دی. د په دې راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د کیمیایي نشئی موادو استعمال مخ پر ډیرې دوه د موتادو میرمنو او ماشومانو د درملنې د مرکز مشره ډاکټر خایسته حکیم وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې دوی ته ډیری هغه ناروغان ورځي چې د کیمیاوي موادو نشه کوي.
فعلاً ما مریضایی که داریم در مرکز خود
اوس چې زموږ په مرکز کې ناروغان بستر شوي په سلو کې نوی د خیخې نشه کوي او د خیخې نشه د دې سبب کېږي چې ناروغ له عادي حالت څخه ووزي او خطرناک لیونتوب ته ولاړ شي. اوس ډېرو ځوانانو د خیخې نشو ته مخه کړې ده.
ځوانو و نوجوانو به یې طرف زیاتر رجوع کردن.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلی چې پخوا په افغانستان کې هیروین او ښیښه د هغو کیمیایي موادو په مرسته جوړېدله چې له د باندې څخه راوړل کېدل، خو په وروستیو کلونو کې د افغانستان د ښیښې او هیروینو ډېره برخه کیمیایي مواد د افیدرین یا ومان له بوټي څخه جوړیږي. د معتادینو د درملنې ډاکټر واحدالله کوشان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دوی ډیری ناروغان هغه ځوانان دي چې د ښیښې نشه کوي.
اوایلو کې موږ زیات د هیروینو متادین زیات درلودم، شپږ میاشتې امفیتامین شیشه ډېر روات شوی دی. تقاضا زموږ شفاخانې ته بیخي ډېر دی. یعنې تاسو زموږ او پی ډي وګورئ، ورځ تیر کال مثلا شل نفره لس نفره دونه زموږ او پی ډي، اوس ورځ کې مثلا پنځوس نفره شپېته نفره موږ او پی ډي لرو.
په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د ډیروالي په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې په وروستیو څلورو میاشتو کې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه د امکاناتو نه درلودلو له امله تړل شوي او ځینو مرکزونو بیا د مالي ستونزو له خاطر خپل د بستري کېدلو خدمات کم کړي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي په سلو کې نوي ناروغان د کیمیاوي نشئی موادو معتادین دي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلوکو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا هیروین چه کوئی
تا چه غواره چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، سې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی سئ. ماشومان د ټولنې هغه برخه ده چې تر لویانو ډیر د نشئی موادو له خطر سره مخ کیږي. دوی ډیر وخت د مور او پلار او یا په نشو باندې د ککړ چاپیریال تر اغیز لاندې راځي او په نشو اخته کیږي. طبي ډاکټران وایي چې له نشو څخه د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره باید دوی ته خوندي چاپیریال برابر سي. دا چې د ماشومانو درملنه له لویانو سره څه توپیر لري، د احتیاط نښې نښانې څه دي، او څنګه کولای شو چې خپل ماشومان له نشو څخه وژغورو، په دې اړه مو له ډاکټر شفیق الله شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې ماشومان ولې په نشو اخته کیږي.
ماشومان غیر مستقیم استفاده کوونکي یا پاسیف یوزرز دي. په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې کم وي، هغوی په خپله مستقیم نشئی توکي نه راخلي. د حاملګۍ په وخت کې مور نشئی توکي استفاده کړي، هغه روغ دی دنیا ته راځي، یا مور یې روغ دی د شیدو د لارې، او یا هم پلار یا کورنۍ بل غړی روغ دی او نشئی توکي کاری، هغه غیر مستقیم استفاده کوونکی کیږي. کله چې ماشوم سره لویږي او غټیږي، هغه کله چې مور پلار ته یا نور د کورنۍ غړو ته نشئی توکي راوړي، ګوندې چې یو ځلې امتحاني وڅکي. په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې شاقه کارونه کوي یا سپیلنی لوګي کوي یا داسې نور کارونه کوي، په ځانګړې توګه په ځینې سرحدي سیمو کې چې دا پنډوکي او دا وسایل دی او سیمې نه بل سیمې ته انتقالوي، نو بیا دوی د غیر مستقیم استفاده کوونکي نه په ځینې مواردو کې مستقیم استفاده کوونکي یا اکټیو یوزر باندې بدلیږي. چون دوی اغه رابطه یا د ماشوم توپ نه ده چې د مور په بطن کې یا د شودو رودلو د وخت نه، او یا هم خپل مستقیم استفاده کوون کې شی بل اخره چې نشئی توکي په خپل مستقیم توګه وخلي.
ماشومان ولی د لویانو په پرتله نشو ته ډیر مساعد دي؟
ماشومان په ذهنی لحاظ، په دماغی لحاظ دوی د انکشاف په مرحله کې دي. په دې اساس دوی ژر روغدي کیږي او په دوی باندې ډیر ژر تاثیر کوي. په ځانګړې توګه کله چې ماشوم دغه د نوي ځواني مرحلې ته راځي، دا نو یو قسم ته مرحله ده چې دوی داسې ځان داسې غښتلي احساسوي یا ځوان ځان داسې شوخ احساسوي. په ځینو مواردو کې چون دا د کورنۍ ماحول داسې ده چې مورم روغ دی یا پلار روغ دی یا خور روغ دی، نو کاوله کې دا غیر مستقیم استفاده کوونکی دی. په مرور د زمان سره د وخت په تېرېدو سره دا مستقیم استفاده کوونکی تزي، د دې دغه وجود چې دی دا بالاخره د ته واداره کوي چې دا د نشي توکي واخلي.
په ماشومانو کې د احتیاط نښې نښانې څه دي؟
د دې نښې د مور سره تړلي په ټوله کې. وخت چې مور مواد وانخلي او ماشوم ته شودي ورکي، نو ماشوم هغه د ترک نخې یا د ویدراول نخې خي چې هغه کې درد دی، حالات دی، تبه ده، د سترګو پوزې نه د افرازات او مایات راتلل دي. نو په تر ډیره په کوچنیوالي کې دا نخې د مور سره تړلې وابسته اوسي.
د معتادو ماشومانو درملنه له لویانو سره څه توپیر لري؟
څو توپیر لري خو زه په لنډو کې معلومړی توپیر دا ده چې موږ ماشوم ته درملیز یا نور چوپړتیاوی د ماشوم د استعداد، د ماشوم د سن، د تقاضا په اساس موږ وړاندې کوو چې هغه په ذهني او رواني لحاظ خوشاله اوسي، هلته منظري اوسي، هلته د لوبو ځایان اوسي. یعنی کچیر پلار، مور، خور په یو کورنۍ کې روغ دی اوسي، نو موږ باید هممهاله پلار د نارینه په مرکز کې بستر کو، مور د میرمنو د درملنې په مرکز کې، او ماشوم د ماشومانو درملنې په مرکز کې. یعنی هممهاله باید د دوی د کورنۍ سره تداوی شي او کوشش کوو چې ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبې په شکل وسی، ځکه ماشوم ډیر نه غواړي چې خبرې وکړي. بل مهمه خبره دا ده چې هغه څوک چې ماشومانو په مراکزو کې کار کوي هغوی باید د ماشومانو اړوند روزنیز پروګرامونه اخیستي وسی ترڅو په دې پوه شي چې ماشوم ته خدمات په کوم شکل سره وړاندې شي.
ارواپوهان وایي چې د لویانو درملنه سخت ده، ځکه نو ډیری معتادین له درملنې وروسته بیرته نشوته مخه کوي. آیا د ماشومانو درملنه هم دومره ګران کار دی؟
لکه څنګه چې د ماشوم روغدي کېدل یا مساعد والی ډیر د نشي توکو ته، دغسې د دې دغه ریکوري یا رغیدنه هم د مشرانو په پرتله اسانه ده، په دې خاطر چې دوی لا د ذهني یا دماغي انکشاف په پړاوونو کې دي. توپیر هم دا ده چې دوی ته د دوی په ذهني انکشاف او د دوی دغه استعداد په اساس منګي وړاندې په ټوله کې. دلته غټ چیلنج دا ده چې کدا په یو روغ دي کورنۍ کې پیدا شوی دی یا په کورنۍ کې نور روغ دي کسان لري، نو هغوی باید تداوی شي. هغه محیط باید د دې لپاره خوندي محیط وسی، د نشوي توکو خلاص محیط وسی، ترڅو دا دوباره هغه محیط ته ورنشي.
له نشو څخه د ماشومانو د ژغورلو لارې چارې څه دي؟
لومړی او تر ټولو مهمه لارې چارې وقایه ده. د دې هغه والدین چې دي هغوی باید تداوی شي. پاره محیط کې چې نشي توکي خرڅيږي دغه باید مخنیوي وشي. په مکتب کې د ټولنیزو رسنیو د لارې باید د نشي توکو ناوړه تاثیرات خلکو ته بیان شي، وخودل شي، وویل شي، ترڅو ماشومان خوندي وسی. ماشومان ته ټول هغه خدمات چې موږ وړاندې کوو، هغه کده درملنې دي، هغه کده وقایي دي، هغه کده زده کړې دي، هغه باید په لوبیس شکل سره وړاندې شي، د یو کارټون او د یو تصویر په شکل وړاندې شي، ترڅو د ماشوم په ذهن کې ذهن نشین شي او دغه نه کافی او مکمله زده کړه وکړي شي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي تر لویانو د معتادو ماشومانو درملنه ګران کار دی.
آیا پوهیدلاست چې د تاریخ د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري او ناسم باورونه ټولنې ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فریدون هاشمي خبرې واورو.
په سوس سیستم کې دا متاسفانه د خطر سره ته تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمن زوړي، سړي کم اشتیا کوي، سړي ژر ژر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز سبب ګرځي. اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدي توپ ده. یو څوک چې مثلا په خوا په 15 گرامه تریاک نشه راغل اوس ممکن په لاس گرامه غته نشه کول رانش بل اگر ساری ناروغه ده کوم کسان چې په اوس مال کې د دین استفاده کې خامخه په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي بل رواني امراض ده رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وای خصوصا هغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده 15% کسان هغه کسان چې جوان خپګان لري زانوجن هغه یو عامل ده ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده په دوی ام نشجر رازي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کیدای شي دې ته ضرر ورسوي نو سر په توګه یو غټ سری کیدای شي 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې یو ګرام یا دوه ګرام یا یو نیم ګرام په کوچنۍ کې باندې راولي په غټانه کې باندې دومره نه راولي اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر استفاده وکي دا د وینې لاره کې د خپل کوچنۍ ته انتقال وکي یو موضوع دوم کې د پروسه د ولادت هم پوجد کی دریم د تنفسي لاره هغه کوچنۍ چې تولد کیږي د هغه نه د استرس تنفسي سبب ګرځي یعنی د فتن هغه اکسیجن لمنځ زی چې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکي یو هفته وروسته د طفل تولد سي 15 تر 18 هونه وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړي د دې په وینه کې شته سوی اشکال مثلا طرف که پیدا کیږي یا لاس نه یا سترګې نه یا پزی مشکل پیدا کیږي یا قلبی سوری پیدا کیږي
آیا پوهی دلست؟
ترانو آوریدن کو تاسی ازادی رادیو آوری چی با دول سوشپگ نیمی منزنی چی پوخ پریگی او اوست خاطری وارده د کاپیسا ولایت زاهد الله په ایران کې قالبکاری کوله چې پودری شو دی وای کله چې افغانستان ته راغی دلته یې نشه یي مواد خرڅول او لدی لارې به یې د نشه یي موادو لګښت پرکاوه زاهد الله په ژړغونی غږ وویل پلار یې د سیمی خان وو د انارو څو باغونه لري خدای د کابل ښار د سړکونو پر غاړه شپې سبا کوي
کارګری مې کول ایران کې عمر بس ما د پنشر او وختلم بدبختی سره لوخ شوم اول خود تاریکو باندې اخته ومن دې درجه ته لمات بیا هلته چلاړ ما ته په پورور باندې اخته شوم درې سلور کال ته بس دولتونی ولما امر دې کوم افغانستان دلته رالم بس دا سلور کال کیږي درې کال دلته بس بدبختی سره لوخ ایران کې مو محمد زو استاد کار مل قالب باندې به مې کول ډېر ماش مې اوسه بس ما څه چې پیدا کول روزمره مې پر مسله پول خونو کو 500 ورالو کو بزر راغلې ټولې پام دې باندې مصرف دې نن په کیسه ما ډوډۍ خوړل او نن په کیسه لباس اغوستو نن دا در بدل ګرځې دې لکه دا بیرون چې ګرځېږي ایران کې هغه وخت ما مو 2000 روپۍ ما د ورځې اغوستلې په دې 2000 کې مثلا دوه تا خرچه برابر باندې 500 الا الله زرنه زیاته نه کېدل نو ټولې پام دې باندې روزانه مصرف خو بیا د سداد عمل د یو کار لري چې مثلا کارتام پکې نشره سګي د کول خپل یو ورځ به کار کو دوه ورځې به نه کو د سد بدبختی سره خو دلته په افغانستان کې منه ساتو مثلا ته خلاف کار اما سره من کار کو پورډو رو شیشه به مرته خرڅوله د ورځې 100 روپۍ را کولې بس ما 100 روپۍ به مې روزانه به ته پام دی وهلې په خوان دولت یو دوه درې د پیونی ولم او به ته هغه پیسې ورکړا خوش وکړم بیا طالبان وخت راغلم به دې کار نه لاس واسته ټول بدن نه در نه جوړې او قوت ما مستی په ورته بلات کې پوښدار په خو یو چارکاس چې په خورده ما کې نشته لپیل نو د 3 قدمه نشم اتله چې دا څه بچا سپېږم چې ما په قلب باندې فشار راځي پورډر د سیو نامر د شه د چې اول په بده پریوس کړی ته خماره د دې د خماره سره مخشي چاته د سعید قتل پورې مقدم کړی دی چې مسعود خوالده پیسې به پیدا شي راته کوم خیانت چې موږ دې ملک ته کورسونه نکاوای ستاسو بهترین ژوندۍ مې ود په دغه زمونو یو زوم مشر دې معنی ورته ورومې بس هغه ژوندۍ مې واسله په کارتن خو مې بدل کړل من خاني ژوندۍ او بابا مې خان او خزه مندار او خدا نارو باغونه لرو مثلا بس په دې شراوا وخت لم نه مکتوب ته پری کړ هر کور ژوندۍ مې په کارتن خو بدل کړل چې تر اوسه تر بدل کړس درې څلور د پېمې تر کړل د خپل بیت بارې د لازمې تر وخت یو له بزم کور ته بیا شي وشو بشینو کدا چې دې بارو کو وېکو کوي ونه کړ یو په خوځو
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو واوریدل چې د زاهد الله په نوم دی و موتاد غونډه روغتیا او ځواني نشو وخوړه
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلای شئ
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو فزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې شریف ناڅاپه ناروغ کیږي او د هغه میرمن یې ډاکټر ته رسوي، خو ډاکټر تر معاینات وروسته شریف ته د یوې داسې ناروغۍ یادونه کوي چې ټول حیرانېږي. دا چې شریف څه ډول ناروغي لري، دا ناروغي څنګه ورته پیدا شوه او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
وای 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 مرشوم
د اکرام پلار بیا پازاب شوی؟
او پازاب یم، بدن می سخت درد کوي، زه چې وایم اډوکې می ټوټه ټوټه شول.
د نس ټپ خو به درد نه کوي؟
نه نه، د نس ټپ می درد نه کوي. ما ته له دواخانې نه هغه پیچکاری راوړه.
دا غم لړلی پیچکاری خدای یو میش کیږي چې لګې ایس ګټه نه ده درڅ کړي، یو سات آرامې به څنګه د دونه در پوری شي.
نو څوکم بل چاره نه لرم.
ډاکټر ته ولاړشه.
ډاکټر خو هم دغه پیچکاری را کوي.
وسړیا، داسې نه وی چې خدای مکر د نس ټپ ته خراب شوی وي، که زما معنی ډاکټر ته به دې بوزو.
د نس ټپ خو می دادې جوړ دی.
سربیره خو جوړ ښکاری، داسې نه وی چې دنه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو. بدن به د همدې ټپ له لاسه درد کوي. راځه ډاکټر ته به دې بوزو، هر ډول ناروغي چې وا معلومه بشي.
سمه ده، لاړ بشو.
رازا
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. خور خدای دې خیر کی، مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا مریض دی چې تاسو یو میاش مخ کې ناسو عملیات کړی وو.
او په یاد نشو، په یاد نشو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا ناس می درد کوي، مړ کړم. وای وای،
ته پر دغه کټ پریوزه.
ښه ډاکټر. آفرین. وای 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 وای، خدای دې الله سم ونی سره ګزره.
ته دې لاس دې راکړه. دغه سي.
آفرین.
وو دغه سي.
آفرین دغه سي. ته دې لمن پورته کړه چې دې ناس ټپ دې وګورم.
ښه ډاکټر، دغه دې وګوره.
دې ناس ټپ خو جوړ شوی دی.
نو چې دې ناس ټپ جوړ شوی، ولې په تکلیف دی؟
دنه ستاسو په بیخي جوړ دی، خامخا بل تکلیف ورته پیدا شوې ده. دوا خلاص شوې ده او کپاتې ده.
هغه دوا چې تر اکړې وا خلاص شو ډاکټر صاحب، خدای یو ډول پیچکاری زه په خپل ځان ته لګوم. اول خوم څو ساعته به ورسره آرام، خو اوس می چندان درد نه آراموي.
څه شي پیچکاری؟
او
ما خو تاسو پیچکاری نه درکړي. تیر اخره کې چې څه ډول پیچکاری دی؟
دغه دی وی ګوره.
څه شي سوسیګان؟
او
سوسیګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکو. که ناروغ له درد ډیر په تکلیف وو، نو یو پیچکاری تر عملیات وروسته هم ورکو، نورې نه ورکو، ځکه چې بیا ور باندې معتاد کیږي.
ډاکټر صاحب، زه له درد ډیر په تکلیف وم، ځکه مې دا پیچکاری لګولی.
نو چې په تکلیف وې، ما ته به دې ویلي وای، ما نوره دوا درکوله، درد به دې آرام شوی و. ښه، په هر صورت څومره کیږي چې دا پیچکاری لګې؟
ډاکټر صاحب، یو میاشت کیږي چې لګومې.
ښه، کله چې خمار شي، یعنی پیچکاری ژرونه در رسیږي، څه در پیخیږي؟
نارامه کیږم ډاکټر صاحب، ډیره خوله کوم، رنگ می سور اوړي، نس نس راته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي. وای وای،
بس بس پوښوم، تا ته بل ناروغي پیدا شوې ده؟
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې د پوسوسیګان پچکاروي موتات شوې ده، لکه پودری داسې ده.
ډاکټر صاحب، رښتیا زه موتات شوم؟
هو، له بده مرغه چې موتات شوې.
وای خدای، دا په څه بلا اخته شول؟
خورې، دا ستاسو خپل لاسه هدي ناروغي درلودل او هغه هم جوړېدل، خو تاسو په خپل سر پچکاری رانیولې دي او ناروغ ته مور لګولې دي.
ډاکټر صاحب، دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وک په لوی لاس می ځان تباک.
ډاکټر صاحب، اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج کیږي، دا زه د معتادینو د شفاخانه پته درته لیکم، بس همدانه نه د شفاخانه ته بوزي، خو پام وی چې بیا د پچکاری ورونه لګوي.
په دواړو سترګو
ډاکټر صاحب، به هیڅ وخت د پچکاری ونه لګوم او نه به هیڅ وخت خپل سر د دوا نوم واخلم.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.